خاطر باندې له کور څخه تښته ده یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي او یا هم رواني تاوتریخوالی ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي نو دا ټول هغه سببونه دي هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کورنه تښتېدلې دي چې باید وایو چې له کورنه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل د چې دوی له کورنه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه تفتیش نه شمیرل کیږي یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده د هغه علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو 20 نفر بل دې نه چې کورونه تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده 20 نفر هم په نامعلومو اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي
ډېره مننه له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې چې د خپل پر د ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپل قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې کومو تښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکي تر دې نه بهتر سي یعنی زموږ وضعیت ښه سي حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوې نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوې یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده ښه شوی نه ده بلکې بدتر شوی هم ده لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا به سرنوشت کیږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه د ته نازريږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونه ته لاړ شي او کله چې دوی د امن کورونه ته ځینو هغه د دوی راتلونکي هیڅ معلوم نه وي یعنی به سرنوشت پاتې کیږي لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیه درلوده چې د غوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي د امن دامن کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت برتر خپل کورونو سره یوځای کیږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي خپل فامیلونو سره یوځای کیږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپله یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرمونو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرمونو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیرۍ قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بشي تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه څېړلې دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجی سوی دی، چې لدی 1300 اوردونه درې اتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي. او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلی دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلی، لکه له پروان اته قضیه موږ درلودلی، کاپیسا شپږ قضیه، سبتیسی پیګریسی، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نه سړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه که دوی چې ادې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوی دي چې توانیدل چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کېږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي، تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي، تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. کده خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خلو خلو زرونو کې اوسېګو. درنو دوستانو، نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو د سموت څخه وروسته د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابعیت ونیول. هغه چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړل.
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سره ارزښت لري.
د یو مملکت هویت دی، د دې هغه ارزښت زښت زیات دی. تاریخ په چیک معلومیږي په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو